مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دی. په دې خبري سات کې موزه پامیر ساحل او ګلایاز هر کله کو په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ګلایاز.
لومړی د خبرونو سره ټکی د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زنبی خلیزاد د کانګرس کمیټه ته د افغانستان سولې خبرو په اړه وضاحت ورکړي. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی ګلالی اسماعیل وای امریکا ته رسیدلې ده او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د بحالولو پورت سرګند کړي. د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي. غونډې ته د نوموړي د حاضرېدو او معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی. خو د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د وزارت مرستیالي الیس ویلز معلومات ورکړل. د الیس ویلز خبرې د کانګرس پر وپاڼه په ژوندۍ بڼه خبرې شوې چې پکې هغې جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي.
د استازو د جرګې د بهرنو چارو کمیټې ډیموکرات مشر ایلیټ انګلز په خبرو کې ویل ټول سوله غواړي، خو کانګرس باید د سولې موافقې په اړه معلومات ولري. دا غونډه تر هغې وروسته شوې چې د سپتمبر پر 8 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې تر یو برید وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د سپتمبر پر 15 طالبانو په حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژلي وو. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وای د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې ده. دا خبره ګلالی بیګا مشال رډیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګید. هغه وای په پاکستان کې یې ژوند ته خطر و، نو ځکه یې هیواد پرېښود.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شوي چې زه چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې ونظم، ځکه زه د سریلنکا په لارې باندې وتلم. لاغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ و، ما څخه ویزا وه د امریکې، هلته نه ویزا امریکې ته.
پر ګلالی اسماعیل د پاکستان د ریاست خلاف د وینا او تورونه دي، نو ځکه یې خلاف مقدمه درخل شوي. د پاکستان د کورونا چار وزارت چارواکو د نوموړي د سرګندونو په اړه له تبصرې ډډه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په ګډون په ټولو صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بحالوي. د صنعتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال اړې ته ویل حکومت په قبایلو کې د صنعتي زونونو جوړولو او معدنیاتو ایستلو لپاره یو شمیر سیمې په نښه کړې دي. کریم خان دا څرګندونې په داسې وخت کړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلي د صنعتي او معدني سانګو کاروباریان په بیا بیا د اسانتیاو نه لرلو شکایت کوي او وایي چې حکومت په نامنیو کې زیانمن شوي کارخانې نه بحالوي. خو د اعلی وزیر سلاکار زیاتوي چې تر اوسه یې له 500 زیاتې کارخانې بیا رغولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو غندنه کړې. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی چې عمران خان پرون د سعودي عرب د ورځني سفر پر مهال جدې ته ورسید او تر هغې وروسته یې په ریاض کې له پاچا سلمان سره د لیدنې پر مهال دا ژمنه تکرار کړه چې د حرمین شریفین ته د ګواښ په صورت کې به له هغه هیواد سره درېږي. ویان وای عمران خان پرون له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ولیدل او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. د سعودي عرب د بقیق اتیلو پر تاسیساتو د سپتمبر پر 14 ډرون بریدونه وشول چې په یمن کې حوثي یاغیانو ذمہواري منلې ده، خو واشنگتن او ریاض د بریدونو تور پر ایران لګوي چې تهران یې ردوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي حکومت یې د افغانستان د انرژي انفراستراکچر د یوې لوی پروژې لپاره ځانګړي شوي 100 میلیون ډالره مرسته ورسخه ګرځوي. نوموړي پرون په بیان کې ویلي دي چې دا د غزنی او قندهار او د کجکی او قندهار ترمنځ د برېښنا د 500 سټېشنو او تارونو غځولو پروژه ده. بیان وایي امریکا به دا پروژه افغان حکومت ته له پیسو ورکولو پرته بشپړ کړي. د بارنو چارو وزارت په بیان کې د افغانستان د ملي تذکراتو ادارې په چارو کې د شفافیت پر نشټوالي اندېښنه خودلې او ویلې دي امریکا به د شفافیت او محاسبي په اړه د ټاکلو معیارونو په پوره کولو کې د حکومت د پاتې راتلو له وجې پلان شوي $60 میلیونه مرسته هم دروي. افغان حکومت د امریکا د بارنو چارو وزارت تازه بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې په بیا بیا ویلي چې د درغلۍ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د شام په ادلب صوبه کې د ډزبندۍ په اړه دوه مخالف قراردادونه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې ناکامه شوي. د سلامتي کونسل غړو هیوادونو په داسې حال کې په دغه سیمه کې د اوربن قراردادونه منظور نه کړل چې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي یو چارواکي په جګړه ځپلې سیمه کې حالات خطرناک وبلل. روس او چین پرون د شام په شمال غربي صوبه کې د ډزبندۍ په اړه د غربي هیوادونو په مشرۍ یو قرارداد ویټو کړ چې د سلامتي کونسل 1500 غړو کې 200 یې ملاتړ کاو. دا 13 ځل دی چې په 2011 کال کې په شام کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې روس د خپل دغه ملګري هیواد په حق له د ملګرو ملتونو قراردادونه ویټو کوي او هلته کاروای دروي. جرمني، بلجیم او کویت دغه قراردادونه وړاندې کړي وو او له روس نه یې د قرارداد د نه ویټو کولو غوښتنه کړې وه. په قرارداد کې د سبا له غرمې څخه پر ټولو خواو د اوربند غوښتنه شوې وه. دویم قرارداد چې چین او روس وړاندې کړی وو امریکا، برتانیې او فرانس ویټو کړو. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد نه د مشال اړیو همکار احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1650 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1650 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1490 روپۍ 50 پیسې او 1590 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1100 روپۍ اتیا پیسې او 1200 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 13 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 298 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 206 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ چپه 620 کیلو هرتز اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د وزارت مرستیالې د کانګرس استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته معلومات ورکړي. د بشري حقوقو فعال ګلالۍ اسماعیل وای په پاکستان کې د حقوقو مبارزې ته دوام ورکوي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاری وساتم.
د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب چارواکو ته ویلي چې هیواد به حرمین شریفین ته د ګواښ په صورت کې ورسره دریږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلو کې تر 50 زیات کارخانې بیا رغولې دي.
28 سره غټي کارخانې دي او 25 سره د وړي کارخانې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شفافیت نشټوالي او درغلۍ په یادولو افغانستان ته د 1.6 میلیونه ډالرو مرستې درولې دي. خبرونه کې شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته تر تړلو دروازو شاته ورحاضر شو. تر نوموړي وروسته د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د وزارت مرستیال الیس ویلز غونډې ته ویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان د سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبرې البته د کانګرس پر وپاڼه په ژوندۍ بڼه خپرې شوې. هغې البته دا ونویل چې آیا له طالبانو سره به د امریکا خبرې بیا پیل شي او که څنګه. فرشته جلالزی معلومات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ورز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوې، خو د کانګرس غړو ته یې ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. الیس ورز ویل د جورجاري له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو دولسو میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړي دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغی جوړی ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت
کوي.
الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر اتلس کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو، او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر له افغانستانه ووزي، او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ده جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سهشنبې پورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي، باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ویلي ملګرو ملتونو په مرسته امریکا ته رسیدلې ده او د حقوقو لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان دولت ضد ویناګانو او کړنو تورونه رد کړل. د هغې د څرګندونو په اړه مو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی له تبصرې ډډه وکړه. احمد شاه اعظمي معلومات لري.
ګلالی اسماعیل د څه باندې څلور میاشتو له پټېدو وروسته د تیرې سې شنبې په ورځ په نیویارک کې راڅرګنده شوه. نوموړی وایي چې ژوند یې په خطر کې و، نو ځکه یې پاکستان پرېښودی او د سریلانکا له لارې ځکه امریکا ته ولاړه چې د بل هیواد ویزا نه درلوده.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شوي د مقصد لپاره چې چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې ونظم. زه په دې خبرې باندې پوه هم چې دا لار اغستل به چې کوم دی ځان دپاره یو کار کتل دی، او دی ته به د خبرو په کنډې کولو لار میلاو شي. نو ځکه زه د سریلانکا په لارې باندې وتلم، او له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ و، ما څخه ویزا وه د امریکې، هلته نه بیا زه امریکې ته.
ګلالی زیاتوي چې هغه زورول سوي او د ډکې ورکړل سوي، خو ډېره شکرګزاره ده چې ژوندۍ پاتې سوه. د نوموړي په وینا اوس یې په امریکا کې د اوږدمهاله ویزې لپاره غوښتنه کړې ده. هغه د ګلالی پلار پروفیسر محمد اسماعیل پرون مشال لډیو ته وویل چې هغه خوشحاله دی چې لور یې پیدا سوه، خو زیاتوي چې خبر نه و لور یې چیرې ده.
پاکستان حکومت اور ریاست وینا کری وا چی گلالی مصر بندی دا او منتم کاری مشکل ہو دا پاکستان ریاست اقوام متحدہ دا نکل جوار کرو نو من کدا پاتا دور جدا دور دارو جن ریاست دے دین اوڑان دی پا ریڈیو با دی پا ٹی وی تور تیل دار بارے برچان ہو رہے تو گلالی منگا پیخور کی جرب سارا کرا شراغی منگا نمات کون دو پیخور کی اگر نمان جرب سارا کرے اگر چرتا بلگور شراب پٹھاوا بیا چې کوم دې چې اقوار متحد دې دا بیا ورکړل نو موږ شه پون شو دا چې موږ سره د ګلالی رابطه نه و.
ګلالی اسماعیل د خیبر پښتونخوا د ثوابی ده. هغه د وی شونجونو په نامه د شیزنه حقونو د دفاع لپاره وای اداره هم جوړه کړي او غني جایزه اخیستې دي. نو موږ په داورستوي کې په پښتون ژغورنی غورځنګ کې ډیره فعال و. هغه وای اوس به هم خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې زه خپله مبارزه جاری وساتم. ما مخکې هم خپل ژوند تیر 15 کاله ما د امن او د حقوق مبارزه کړې ده. دا مبارزه به زه دلته نه هم جاري ساتم. جمهوري چې کوم زموږ حقونه دي، د امن چې کوم زموږ حقونه دي، هغې لپاره به هم آواز جاري ساتم.
ګلالی اسماعیل چې د تیر 2013 کال د اکتوبر پر 12 نیټه په لندن کې د هیومنست انټرنیشنل په یو غونډه کې له ګډون وروسته پاکستان ته ستنه شوه، نو پر اسلام آباد هوایي ډګر ونیول شو او له هغې پاسپورټ واخیستل شو. پاکستان چارواکو له هیواد د هغې پر وتلو هم بندیز ولګاوه. پر هغې تور پورې سوی وو چې د پاکستاني ریاست ضد کارونه ترسره کړي دي. وروسته د اسلام آباد یو عدالت د 2019 کال د مارچ پر 14 د هغې نوم د ممنوع الخروج کسانو له نوملاړه د ایستلو امر وکړ. خو پر دې سربیره د ګلالۍ پر ضد نوې مقدمې جوړې سوې چې په پایله کې هغه مجبوره سوه چې ځان پټ کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت سره مو په دې اړه تماس ونیوی خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه.
احمد شاه زمیر رپورٹ مو اوریده د بشری حقوقو په موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خیبر پختونخوا د قبایل تر ورګړېدو وروسته د حالاتو ارزونې یو رپورٹ کې ویلي چې په هغو سیمو کې د جګړو او وسلوالۍ له کبله یو شمیر ښځې د رواني او نفسیاتي ناروغیو ښکار دي. د سپتمبر پر 14 په خپور رپورٹ کې په ښځو کې د ځانوژنې د کچې یادونه هم شوې ده. دا چې د حقونو فعالان او د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان د بشري حقونو کمیشن رپورت پاړه څه دریز لري د اسرار العالم مومند پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د 2013 کال په مئی میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته دغلته کې د ښځو د حقونو په برخه کې سیاسي، کلتوري او ټولنیزو هلو ځلو کې پرمختګ شوی. نهید پریدی او ملاسا بیبی په صوبای انتخاباتو کې برخه واخیسته. همدارز د تکړه قبایلی خويندو په نومو یو سازمان جوړ شوی چې د میرمنو په مسلو بحثونه کوي. خو کمیشن وایي له هم د قبایلی میرمنو په آزاد ګرځېدو بندیزونه برقرار دي او د نفسیاتو د یو ماهر لمخې په قبایلی سیمو کې رواني جګړې او اورپکی توب یو شمیر میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ کړي دي. راپور وایي په مبینه توګه د ځانوجنې شرح هم په ښځو کې زیاته ده. همزار سرګندونې د قبایلی خور په نامه د سازمان مشري نوشین جمال هم د زیارت په ورځ مشالې ډوته وکړي.
لکه چې اوس هم څه کله کومې قبایلی سیمې شرار شي، هغه ځکه خلک هغه سي بې خوفه زندگی نه تیروي. اوس هم هغه ځکه یو رومر وي یا به دا رومر وي چې آپریشن شروع کیدنه ولدي، یا به هغه د افواد ګرموي چې پلانکي ځکه خو طالبانو کا سوچت کړلو لنکیزی که خود اسیو شو، یعنی گو ار وقتی دسی دا خوف او دا پریشانی صورتحال نتیریزی نو خواه مخواه دا انسان ذهنی طور پانی افیکت کهی دا طول شیو نده تا خودکشیانو یا تا دا لیوانتوب یا تا دسی یونی محرکتونه چگه دا عام خلق یا نارمل خلق نکهی نو اخت توگی تا بیا انسان رسی.
د واکمن ترکین صاحب ګوند یو مشر او د قبایلی او سرحدي چارو پارلماني سیکرټري اقبال پردی وای چې جنگونو د میرمنو په ژوند اثرات کړي، خو نوموړی ادا کوي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلی سیمو کې د میرمنو ژوند ډیر ښه دی. او دا خبره ناسمه ده چې په قبایلی میرمنو کې د ځانوجنې شرح زیاته ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلی سیمو کې په پوځي پوستو په مبینه توګه میرمنې زورول کیږي. خو اقبال پریدی د ستمبر په 19 مشال ډوته ویل چې په دې کې صداقت نشته. البته نوموړی وایي ځینې سړي د ښځو په جامه یا برقه کې چاودیدونکي توکي یا وسلې وړي چې له وجې بیا په پوستو خزینه امنیتي الکاري ځینې وخت د ښځو تلاشي اخلي.
او چې په کوم ځای کې یو زنانه په شکل کې په بورکا او په کپڑو کې سړې گیریږي یا هلته سمګلنګ کیږي یا پاغې کې بارود راځي، نو هلته به خامخا د ادارو دا ضرورت جوړیږي چې هغه په یو زنانه باندې دا غوي چې کوم دی تلاشو کی یا گاډی چکی.
د پاکستان بشر حقوقو کمیشن د سمبر په 19 خبر خپور کړي. د حقیقت موندنې په راپور کې دا هم ویلي چې په قبایلی سیمو کې د زور ودونو او خپلوانو لادر کېدو له وجې هم ځینې میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ دي.
اسرارالم مومند رپورت مو اوریده. زموږ غږ له مشال رادیو اوري په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او له دې سره سره زموږ غږ په د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې هم اوریده شي. اپلیکیشن به څنګه ډاونلوډ کوئ دا واوري په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې له پادشاه سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر 14 بریدونه غندلي. نوموړی پرون د سعودي عرب په 2 ورځني سفر جدې ته ورسېد. د پاکستان دولتي راډیو وایي عمران خان له سعودي مشرانو سره د ملاقات پر وخت د هند تر واک لاندې د کشمیر پر حالاتو هم خبرې وکړې. پر دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او ورڅخه مو وپوښتل چې عمران خان د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید په اړه څه ویلي.
تیر شپه ناوخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر نه چې کوم یو بیانیه جاری شوې ده، نو په هغه کې دغه ویل شوي دي چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم پلان ورسره دی د هغې په شمول باندې دوی د سعودي عرب بچا سره لیدلی دي او غندنې کړې ده، مذمت کړې دی. په دې وروستو کې چې کومې حملې شوې دي، د ډرون حمله چې شوې وه د هغې ذکر شوي دي په وروستو کې بیانونه پاکستان چې ورکړي دي، نو سعودي بچا سره خو یو دغه مذمت کړې دی چې ویل کېږي هغه د یمن نه چې کوم روسي باغیان یې کړي دي، لیکن امریکا او سعودي عرب هغوی په ایران باندې هم تور لګولی دي. نو پاکستان په دې وخت کې یو خو دغه مذمت کړی دی. بیا دغه خبره چې پاکستان به سعودي عرب سره که سعودي عرب ته خطر وي د هغې سلامتیا ته نو دوی به ورسره ولاړ وي. دې بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې بیا په پاکستان کې تجارت، سرمایه کاری، اقتصادي تعلقاتو باندې هم د سعودي بچا سره خبرې شوي دي او د کشمیر په اړه باندې هم ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم وته د کشمیر په مسله باندې هم هغوی سره خبرې کړې دي او دې بیان کې خدا دوام شوی ده چې شاه سلمان هغه حمایت کړی د پاکستان کشمیر په پالیسۍ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
د خیبر پختونخوا حکومت د برښنا ګټې په اړه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه رد کړې ده. د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال راډیو ویل چې صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند غوښتنه ځکه نه مني چې په مرکز کې هم د تحریک انصاف ګوند واکمني ده. په صوبایي اسمبلی کې د ګوند د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک تر هغې وروسته د بجلی ګټې په اړه د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه وکړه چې د سپتمبر پر 13 وزیر اعظم په تورخم کې وویل چې وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی ګټې پیسې اوس نشي ورکولی. غلام غوس له پېښوره.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي بیگا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مرکز نه د بجلی د خالص منابع او د نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز نه مني. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي که حکومت په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز مني او کنه، خو د هغوی ګوند به د مرکز نه د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو مبارزه جاري ساتي.
عوامي نېشنل پارټي په هر فورم باندې د صوبې د حقوقو خبره کوي، دا چې هر څوک تمن پار دور کې کړی دا او هر فورم باندې لپاره استعمال او عدالت ته ضرورت پېښه عدالت ته بوزو.
په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي د مرکز نه د بجلی او د نورو بقایاجاتو په وخت د نه ترلاسه کولو په وجه صوبایي محکمه د مالی ستونزو سره مخ شوې دي او صوبایي حکومت په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په ضد اواز هم نشي پورته کولی.
حکومت هم لاړو، پوزیشن هم دنه لاړو، وزارت هم دنه لاړو. زما په خیال باندې دا به ډېر زیات مشکل صورتحالي ارکز لپاره څوک دا خبره کوي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي هم دا خبره مني چې مرکز ته د پاتې بقایاجاتو د وجې صوبه د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ شوی ده.
موږ د صوبې د ټول نغټ د مدن ذریعہ چې دا هم د ان ایس پی دا نو هغه چې ټنشنو زار خبره دلته کې زموږ د صوبې چې کوم بجټ ته هغه
د خیبر پښتونخوا صوبې د مرکز سره د بجلی د بقایاجاتو ستونزه د ډیر وخت نه را روانه ده. خدا زل دا امکان پیدا شوی وو چې په مرکز او صوبه کې هم د یو ګوند د حکومت په وجه به دا ستونزه حل شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
ټولنیز شبکې او سختدریزی خبرونه پر راتلونکي غړې کې درته لرو او پر راتلونکي غړې کې تاندې هلي خبرونه هم درته په تکراری توګه در خبرو. د صنعتونو او کارخانو چارو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار وایي د قبایلو په ګډون یې په ټوله صوبه کې د نامنیو یا طبیعي ناورینونو پر مهال ورانې شوې کارخانې بیا رغولې دي. عبدالکریم خان پرون په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په قبایلو کې ځانګړي صنعتي زونونه هم جوړوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
پېښور کې د خبري غونډې ورستو د زیارت په ورځ مشال لیډو سره په ځانګړې خبرې اترو کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي مشیر عبدالکریم خان وویل چې په مومندو کې خصوصي معاشي زون علاوه نور قبایلي ضلعو کې هم د صنعتونو لپاره ځایونه ټاکلې دي.
په باجوړ کې سمال انډستری زون، مومندو کې خال لیډي زمونږ دغه د بنشل سپیشل اکنامیک زون سټېټس ورکو دی. په شاکس خیبر کې درا دمخل نورک کې موږ سره سایشت دي. نورث وزیرستان سپین کیر اغزه دا سایډونه ائیډنټیفایډ شو او د دې سیکشن 4 هغه پروسس ته پاره اډور شو. دا کی دا موږ سره په خیبر کې بل زه چې موږ ورته ملاګوري ورو دلته منرل بیس سټیټ کې دی شي.
د پښتنه په جواب کې چې دا خیبر پښتونخوا زیاتره نوې او زړه کاروباریان ګیلې لري چې دا موجوده حکومت دا کمزور پالیسو له وجې شته کارخانه هم بنديږي. نو نو موري ویل چې دا ډېر وخراسي د دې پاړه یو غلط تاثیر دی او وایي چې ځکه چې دوی یو خوکه یو شمیر نوې کارخانه ولګولي نو بل خوې هغه زړې کارخانه هم بحالول شروع کړې دي کوم چې د ترهګرۍ قدرتۍ اپتونو او یا د حکومتونو د نه پاملرنې لوجې بند شوي وي.
په موږ باندې یو چاپ ته یو دغه رکه ز تاسو نه دا دعوت درکما چې تاسو موږ سره پر انډستری سټیټو کې پاګه کې 1700 اس ام ایز ریوایول شوي اپګریډیشن شوي چې باندې هټ شو سره لخ خراب شو پارشل خراب شو د کې ټریډرز مشته د کې انډستری مشته ترجمه 53 په یو کال کې لګي 28 سره هټی کارخانه دي او 25 سره د مونږ صرف شارټیج مونږ سره د بجلی او د ګیس راځي چې پاغي باندې مونږ لګي او مونږ چې مونږ ان شاء الله په میاشتو کې زموږ سبي خپل بجلی ملاشي نو مونږ چې مونږ دا خپل بجلی ایز ا ویپن استعمال کوو.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو یا د بهر هیوادونو ها سرمایه کار چې د امنیت په اړه اندېښمن دي. عبدالکریم خان جاتوي چې اوس د امنیت وضع ډیره غوره شوې ده او بل دا چې دوی د ټولو سرمایه کار لپاره یو شمیر اسانتیاوې هم پیدا کړې دي. نوموړي دا هم ویل چې په قبایلي ضلعو کې د بیروزګارۍ ختمولو او معاشي پرمختګ لپاره د انصاف روزګار سکیم دلاندې 1.5 ارب روپۍ مختص کړې دي او د صوبې ټولو بانکونو سره هم خبرې اترې روانې دي چې قرضو اخیستو لپاره شرطونه اسان کړي ځکه چې د دې صوبې ولس یو خوا ترهګرې نه بل خوا غربت ډېر ځپلې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال راډیو ټولو خبرونو، شننو، تبصرو، رپورټونو او خبرونو ته ورسره ویډیوګانو ته د لاسرسي لپاره د مشال راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د مشال راډیو اپلیکیشن په انډراید سیسټمونو کې هم شته دی، په ګوګل پلی کې، او ورسره د مشال راډیو اپلیکیشن تاسو د دغه لاري هم انسټال کولای شئ د اپ سټور لاري. یوازې په آیفون او آی پیډ که تاسو لرئ نو اپ سټور کارولی شئ. نور چې هر ډول ټلیفونونه لرئ، که واوی لرئ، که سامسنګ لرئ او که نور لرئ، هغه ټول تاسو د انډراید نظام باندې چلیږي نو ګوګل پلی نه د مشال راډیو اپلیکیشن انسټال کولای شئ. مشال راډیو چې ولیکئ بس انسټال یې کړئ او بې له خنډو ځنډه زموږ ټولو خپرونو، شنونو، تبصرو ته لاسرسی ولرئ.
خبرونه او فریادونه،
اخر تی مانا
لیکا چی تیر دینا باسی پام کما
الوی گرگن صاحب داخل میں گرسر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مریض سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میوجی پام کما
دا مشال رادیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
په پیښور کې دولس نیمې په کابل کې دولس بجې شوې ګلیاز د خبرونو لنډیز وایي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون مازیګر د کانګرس د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړو دروازو شاته معلومات ورکړي. غونډې ته د نوموړي د حاضرېدو او معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د جنوبي او مرکزي ایشیا چارو لپاره د وزارت مرستیالي ایلس ویلس وی چې په تېر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. د پاکستان د بشیر حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وایي د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسېدلې ده. دا خبره ګلالی اسماعیل بیګا مشال راډیو ته په داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګېد. هغه وایي په پاکستان کې ژوند ته خطر و، نو ځکه یې هیواد پرېښود. د پاکستان د کورونا چارو وزارت چارواکو د نوموړي د څرګندونو په اړه له تبصرې ډډه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بحالوي. د صنعتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار عبدالکریم خان پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال اړیدو ویل حکومت په قبایلو کې د صنعتي زونونو جوړولو او معدنیاتو ایستلو لپاره یو شمېر سیمې په نښه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر 14 بریدونه غندلي دي. نوموړي پرون د سعودي عرب په دوه ورځني سفر جدي ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي حکومت یې د افغانستان د انرژي انفراستراکچر د یوې لوی پروژې لپاره ځانګړي شوي $100 میلیون مرسته ورڅخه ګرځوي. نوموړي دا خبر پومپیو بیان کې کړی. حکومت د افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه بیان په اړه سندي ویلي د شام په ادریب صوبه کې د ډزمندۍ په اړه دوه مخالف قرارونه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې ناکامه شوي دي. د سلامتي کونسل غړو هیوادونو په داسې حال کې په دغه سیمه کې د اوربند قراردادونه منظور نه کړل چې د بشر حقونو لپاره کارکوونکي یو چارواکي په جګړه ځپلې سیمه کې حالات خطرناک وبلل.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو اورید ویاندو ګولیاز ورزوی اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د راولپنډۍ او اسلام آباد په شمول د ملک د څلورو اڼو صوبو په یو شمېر ضلعو کې هر ورځ په درزنونو تعداد کې د ډینګي تبې نوي کیسونه مخې ته راتلل د تشویش وړ خبره ده. او د پنډۍ په کلیوالي سیمه کې د ډینګي تبې له وجې د دوه کسانو وژل کېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ سوالیه نشان دی. تر اوسه خو په سرکاري کچ د دې وژنو تصدیق نه دی شوی، خو که دا خبر صحیح وي نو په ملک کې د ډینګي بخار له وجې د مړو شمېره 8 ته ورسېده. ورځپاڼه لیکي حکومت ذمہواري جوړیږي چې حالات نور خرابېدو ته نه پرېږدي او زر تر زره دې په متاثره ضلعو کې سپی وکړي، ځکه چې د ډینګي وایرس صرف تر څو ضلعو محدوده دی. داسې نه چې نورو ضلعو کې هم دې وایرس نه خلک متاثره شي. ورځپاڼه لیکي د اولس هم ذمواري جوړیږي چې کور دننه او بهر دې اوبه ودرېدو ته نه پرېږدي او خپل چاپیریال دې پاک وساتي. دې تر څنګ ځان سره د لوشن، سپری او نور ضروري سامان هر وخت په کور کې ساتي. دا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او پارلماني استازی خورشید شاه د احتساب ادارې نیب د خپلې ګټې نه زیاتې شتمنۍ لرلو په تور له اسلام آباد نیولې دی. نوموړی د هغه ګوند سره تعلق لري چې په مشرولۍ یې وخت په وخت درغلیو تورونه لګي، خو یاد ګوند یې همیشه ردوي. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند دریز لري چې نیب یوه خود مختاره اداره ده او د دوی په وینا کار نه کوي. نو یقینا نیب چې په خورشید شاه کم تورونه لګولي دي نو ثبوتونه به ورسره هم وي. نو پکار ده چې دغه ټول ثبوتونه دې عدالت ته ورکړي او که واقعي دا ثابته شي چې نوموړي درغلي کړې ده نو قانون مطابق دې پر ضد کاروا کاروائی وکړی شي. خو کدا سنوی نو د اپوزیشن ګوندونو غړو پر ضد دا کاروایان ودریدل پکار دی، ځکه چې د لوجه ملک د سیاسي عدم استحکام سره مخ کیږي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې مرکزی حکومت ته د خیبر پختونخوا د مشکلاتو احساس شته او وینا یې دا چې صوبې ته به خپل حق ضرور ملاویږي، خو تر وسه ورته د بجلی خالصې ګټې په مت کې بقایا جات ورنکړی شول. ورځپاڼه لیکي دا حقیقت د ټولو په وړاندې دی چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خیبر پختونخوا تر ټولو زیاته ځپلې شوې صوبه ده او معیشت ته یې د رسیدونکو نقصاناتو اندازه له دې لګېدلی شي چې د صوبې زیاتره کارخانو ته تالې لګېدلی دي. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دی چې خیبر پختونخوا ته د بجلی خالصې ګټې په مت کې پاتې بقایا جات د ای جی این قاضي فارمولې مطابق زر تر زره ورکړي. دې سره سره د صوبې لپاره د یو پیکیج اعلان هم وکړي چې صنعتي او کاروباري هلې ځلې بیا شروع شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې راتلونکو ونې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې په غونډه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ورتګ او هلته د ویناګانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر ختمېدو وروسته حالاتو ته کتنه کړې. ظفر خان د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
دی ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند وزیر اعظمان راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویناوې کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان، نریندرا مودي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ځایي خلکو د نیولو او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړی. عمران خان به په خپله وینا کې د مودي حکومت لخوا د جموں او کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته هلته د هندي پوځ لخوا د مبینه زیاتیو یادونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د هند حکومتي سرچینې وایي چې په سیمه کې یې د امنیت په خاطر ځینې کسان نیولي دي. د هند پوځ د بی بی سي د یوې پوښتنې په ځواب کې په جموں او کشمیر کې پر مظاهرینو د تشدد کولو تورونه رد کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د هند سپریم کورټ د ګل پر ورځ حکومت ته امر کړی چې زر تر زره له کشمیره ګرز بندیز لرې کړي، خو په خپل حکم کې یې دا هم ویلي چې ملي ګټې دې په پام کې وساتي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي او افغان چارواکي وایي چې طالبانو غوښتل د جګړې له لارې د افغانستان لوی ښارونه ونیسي، نو امریکا هم پر هغوی هوایي بریدونه زیات کړل چې جوړجاړي ته یې تیار کړي او یا یې مات کړي، خو د دواړو خواوو دغه تګلارې ناکامې شوې. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون په امریکا کې ګڼ خلک په دې باور دي چې مذاکرات او د طالبانو تشدد یو ځای نشي تللی، خو بلخوا طالبان هم ورته خبره کوي. ورځپاڼه زیاتوي د خبرو دروازې لا هم بندې نه دي او ولسمشر ټرمپ د امریکا اوږدې جګړې د ختمولو لپاره اوس هم مقلري. واشنگټن او طالبان دواړه غواړي چې بهرني سرتیري له افغانستانه ووځي. امریکا باید د طالبانو سره د کوم تړون په مهال یوازې د سرتیرو د وطن په اړه شرایطو ته نه، بلکې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هم توجه ورکړي او په دې توګه دواړخیز تړون خوندي وساتي. ورځپاڼه زیاتوي ښه خبره دا ده چې طالبان اوربند ته غاړه کیږدي، ځکه چې له دې څخه نه یوازې د افغانستان په کلو او ښارونو کې خلکو ته ګټه رسیږي، بلکې امریکایي سرتیرو ته د وتلو جواز هم برابروي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. امریکایي فارن افیرز مجلې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو د تیرې اونۍ د بریدونو په غبرګون پر ایران د امریکا د ممکنه حملې پر موضوع لیکنه کړې چې پکې راغلي د نړۍ د تیلو اړتیاوې و ځواکمن هیوادونه اړ کړي چې په خلیج کې نوي پیدا شوي کړکېچ ته سوله ییز حل پیدا کړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو د تیرې اونۍ د ډرون او میزایل بریدونو پړه تر ډیره پر ایران اچول کیږي. د دې حملو په نتیجه کې د سعودي د تیلو په پیداوار کې د ورځې 5.5 میلیونه بیرله کمی راغلی چې پر نړیوال کچې هم د تیلو سپلای 5% ټیټه کړې. لیکنه کاږي که د امریکایي ولسمشر اداره پریکړه وکړي چې پر سعودي شو حملو ته پوځي ځواب ووایي، نو د اقدام ته به په منځني ختیځ کې د تیلو پر سر د امریکا د یوې بلې جګړې په توګه وکتل شي. خو لیکنه وایي د نړۍ د تیلو ضرورت به پر ځای دی چې خبره جنگ ته لاړه شي، د امریکا په شمول طاقتور هیوادونه اړ کړي چې د مسلې سوله ییز حل ولټوي. لیکنې سره سم د ایران د تیلو پر تاسیساتو د امریکا د ممکنه بریدونو په نتیجه کې به نړۍ له هغو تیلو هم محرومه شي چې دا مهال له ایرانه بهر ته وځي. تهران بیا ویلي چې د امریکا او یا هم سعودي پوځي کاروای ته به ځواب ووایي. لیکنه وایي که دا و هم منل شي چې تهران نیخ په نیغه پر سعودي شو بریدونو کې لاس نه درلود، سعودي چارواکو ویلي په دغو حملو کې ایرانۍ وسلې کارول شوي دي. له دې دا معلومی کی چې ایران توان لري د سعودي د تیلو سکتور په نخا او پترس کې د هیواد او د نړۍ اقتصاد ته سخته ضربه ورسوي. ایران د سعودي او امریکا ممکنه حمله ته په خلیج فارس کې د تیلو د لیک درا لیک چارو په تړلو هم جواب ویل شي. للیکن سره سم د خلیج فارس زیاتیدون کې شخړه به د چین او اروپایي هیوادونو د انرژي سکتورونه هم اغیزمن کړي. چین دا مهال د خپل انرژي ضرورتونو پوره کولو لپاره تر ټولو زیات انحصار د سعودي پر تیلو کوي. د چین خارجه وزارت د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د تیرې اونۍ بریدونه غندلي او له خپلو خواوې غوښتي چې په سیمه کې شته ناارامي نوره سیوا نه کړي. لیکن زیاتوي اروپایي هیوادونو بیا له ایرانه تیل اخیستل بند کړي دي او د سعودي پر هغوی تکیه کم کړې ده.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سعودي عرب د تیلو پیداوار او لیګت پر نظام تر حمله وروسته په نړیوال بازار کې د تیلو بې لوړې شوې، خو چې د هغه هیواد د انرژي وزیر ډاډ ورکړ نو د سپتمبر پر 13مه یې بې ښکته شوې. په پاکستان کې شونونکو وایي د تیلو په بایو کې بدلون د هیواد پر ولس مستقیم اغیز لري. د شونونکو په وینا په سعودي عرب کې حمله وخوده چې د خلیج د تیلو نظام له خطر سره مخامخ دی، نو د بې ثباتۍ له وجې د تیلو د بایو لوړېدو ویره شته. د سعودي عرب د انرژي وزیر ویلي په شاوخوا دوه اونیو کې به د تیلو د پیداوار په خوانی کچ بحال کړي. د سپتمبر پر 18مه په ریاض کې د خبری غونډې پر مهال د شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان تر ډاډ وروسته په نړیوال بازار کې د تیلو بیې ښکته شوې. د سپتمبر پر 14مه د بقیق د تیلو د کارخانو او لیګت پر نظام د ډرون توغندیو تر حملې وروسته د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیمایي کم شو چې د نړۍ د پیداوار 15% برخه جوړیږي. ریاض او واشنگتن د حملې تور پر ایران پورې کړی دی چې هغه ردوي، خو په یمن کې تهران پلوه حوثي اغیانو د حملې ذمواري منلې. تر برید وروسته چې د ګل پر ورځ د ونډو په نړیوال بازار کې کاروبار پیل شو، نو د تیلو د یو بیرل بیا شاوخوا 2.5 امریکایي ډالر ته ورسیده. خو چې د سعودي عرب د انرژي وزیر وویل چې د پیداوار نظام به د سپتمبر تر پای پورې ورغوي، نو په نړیوال بازار کې یې بیې بیرته شاوخوا 4.5 ډالر ته ښکته شوې. پاکستان د سیمې له هغو هیوادونو څخه یو دی چې له خلیجه تیل اخلي او له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له بحران سره هم مخامخ دی. هغه هیواد اقتصادي ستونزې هم لري چې له کبله یې د شماریاتو سرکاري ادارې په وینا د یو کال په موده کې د ورځني استعمال شیانو بیې خورا لوړې شوې دي. شنونکي وایي د خلیج امنیتي حالات او د تیلو په بیو کې بدلون په پاکستان کې پر بازار، اقتصاد او د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم د سپتمبر پر 13مه مشال راډیو ته ویل د لنډ وخت لپاره په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو بدلیدل لوی اثر نه لري، خو د خلیج سیمې امنیتي حالات به په اوږدمهاله ډول د ټولې نړۍ اقتصاد او کاروبار اغیزمن کړي.
وہ ولنریبل ہو گئی
د سپتمبر 14 می تر حملے ورستو د منځنی ختیز ټول تنصیبات له خطر سره مخامخ دي. تاسو ویل کیږي چې د ډرون تو غندیو د بریډ له شاوخوا 1400 کیلومتر واټن شوی دی. د دې د معنا د جداسي حمله بیا هم کې دي چې یو د تیلو په ګډون یو شمیر نور تنصیبات د دې تو غندیو نه خګرځي دي. شي د دې لقبل به د تیلو په نړیوال بازار کې تر وګدي مودې پورې بے ثباتی وي.
تیل کی مارکیټس می تیل کی منډیو می
په ان وخت کې سعودي عرب د سپتمبر پر 13مه وویل د خلیج په اوبو کې له امریکا سره په غزمو کې ورشریکیږي چې مخه یې د سیمې د تیلو د لیږد لارو او نظام ساتنه ده. د کراچۍ د ونډو بازار پخوانی مشر او وسنۍ غړی محمد صدیق دلال وایي وروستیو پرمختګونو هیله پیدا کړې ده او چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې څومره ټیټې وي هم رایې ولسته ګټه رسي.
کله چې سعودي عرب د تیلو پیداوار د پخوا په څیر بحال کړي، نو د تیلو بیې به لا ښکته شي. دا به پاکستان ته ګټه ورسوي چې د تیلو بیې څومره کمې وي هومره خدا.
خو ډاکټر فاروق سلیم وایي یوازې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ټیټېدو ته خوشحالي نه ده پکار، بلکې حکومت باید د هیواد په اقتصادي نظام کې بنسټیز اصلاحات وکړي، ځکه چې د تیلو بیې چې هر وخت لوړېږي د پاکستان ولس به اغیزمنوي.
د تیلو بیې چې لوړې شي د هر شي بیه ورسره لوړېږي، ځکه چې د شیانو له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالولو لپاره د ګاډو ضرورت وي او ګاډي په ډیزل او پټرولو چلیږي. کله چې ګرانی زیاته شي او انفلیشن لوړ شي، نو بیا مرکزي بانکونه د سود کچه لوړوي چې دا پر کاروبارونو اغیز کوي او هغوی چې څه جوړوي یا خرڅوي بیې لوړي. نو دا یو داسې دایره ده چې پاکستان پکې بند دی. اس حکومت ته پکار دی چې دا دایره ماته کړي.
چاہیے یہ کہ حکومت پوری کوشش کرے کہ کسی طرح اس سائیکل کو توڑنا ہو.
د پاکستان حکومت روان کال د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور پر شرطونو سلا شو او وزیر اعظم عمران خان ژمنه وکړه چې نه یوازې د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات راولي بلکې اقتصاد هم پر خپل پښو دروي. د پاکستان وزیر اعظم په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې ګرانی لنډمهاله ده او ټولنې ته به یې د اقتصادي پالیسۍ مثبت اغیز ژر ور معلوم شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې حکومت یې د افغانستان د انرژي د بیخبنا یوې لویې پروژې لپاره د 100 میلیون ډالر مرستې ګرځوي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې امریکا د غزنی او کندار او د کجکی او کندار ترمنځ د برښنا دا پروژه افغان حکومت ته له پیسو ورکولو پرته خپله بشپړوي. په بیان کې د افغانستان د ملي تدارکاتو په اداره کې د شفافیت پر نشټوالي هم اندېښنه ښول شوې. بیان وایي واشنگتن افغان حکومت ته د 200 میلیونه ډالر نور مرسته هم دروي. افغان حکومت د امریکایي اقدام په خبرګون کې لاڅنه دی ویلي. فرشته جلال زئی رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. د دې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جان باس خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښه کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپې او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکې د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگتن همداراز په پرونی بیان کې اعلان کړی چې 200 میلیونه نور ډالر به هم چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوي وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل سوي حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای سي چې کورته جوته سي چې د مرستې پیسې بې ځایه لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره USAID کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرستی مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډی خبري وکړه. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د ادارې د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود: د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ناتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندېښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی چې خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره USAID وایي چې افغانستان په وروستیو 30 کلونو کې 3.5 میلیارد ډالر ملکي مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 160 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد د شفافیت او د حسابدهۍ د نشټوالي خبرې کړې ده خبرګون نه دی سرګند کړی. خو د افغانستان حکومت مخکې مکرر ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
د فرشتي جلال زی رپورٹ موریدا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید پر افغان وژنه وشرمیږي. نوموړی پرون په کابل کې خبری غونډه ویل پر روانه جګړه کې د افغانان وژل کیږي خو ګټه بل چاته رسی. کرزی دا سرګندونه پر داسې وخت کړی دی چې یو اونۍ مخکې امریکا او افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی ول چې د یوې اونۍ په موده کې شاوخوا زر وسلوال طالبان وژلي. دا ولسمشر ویاند وایي افغان امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د طالبانو له حملو ساتي. طالبانو د کرزی پر څرګندونو له تبصرې ډډه کړې. خاطر پردیس له کابل.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکي کسانو مرګ ژوبله هم لوړه شوې، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ولسمشر غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وشرمیږي. ښاغلي کرزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د روانې جګړې قربانیان عام افغانان دي خو ګټه یې بل چاته رسیږي.
موږ باید د یو بل د وژل کېدو له اعلان څخه وشرمیږو، هم طالبان له هغو بریدونو څخه چې ملکي کسان وژني وشرمیږي، او هم حکومت او جمهور رئیس وشرمیږي. د روانې جګړې قربانیان افغانان دي خو ګټه او خوښي یې امریکایانو او نورو ته ده.
ښاغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اونۍ وړاندې ولسمشر غنی ویلي و چې په یوه اونۍ کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. د غنی له څرګندونو وړاندې د امریکا جمهور رئیس او بهرنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې کړې وې. طالبانو هم په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. چې د ښاغلي کرزی په خبره د طالبانو په بریدونو کې هم ملکي کسان وژل کېږي. حامد کرزی د طالبانو وروستي سفرونه چین، روسیا او ایران ته په نیک فعال یادوي او وایي چې دغه وسلواله ډله باید له خپلو بریدونو لاس واخلي او د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسمشر وین صدیق صدیقي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو په ځواب کې وایي چې افغان سیاسون باید دا درک کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عامو افغانانو څخه د طالبانو نورو وسلوالو ډلو د بریدونو پر وړاندې دفاع کوي.
روانه جګړه زمونږ د خلکو او زمونږ پر سیاسي واکمنۍ ده. حکومت مجبور دی چې له خلکو دفاع وکړي. ښاغلی ولسمشر چې د خپلې واکمنۍ پر مهال په واک کې وو له خلکو څخه یې دفاع کوله. موږ مجبور یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د عامو افغانانو څخه دفاع وکړو.
پخوانی جمهور رئیس همدا شان وویل چې د افغانستان روانو حالاتو د حل لاره سوله ده او له امریکا څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه اجماع موجوده ده او روسیه او چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي.
د خاطر پردیس رپورٹ مورید. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د سپتمبر پر 28مه د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. دا خبره ولسمشر غنی پرون پر ټویټر لیکلې او زیاته یې کړې ده چې عمران خان ورسره په ټلیفوني خبرو کې د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. پوښتنه دا ده چې پاکستان تر کومه بریده د افغان حکومت پر غوښتنه عمل کولی شي. ځواب یې احمد شاه زمیرا کوي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیت خبرې کولو سربیره د تیر چهارشنبې په ورځ د تورخم دروازې څلیر وسات خلاص ساتلو د رسمي پرانیست پر مهال عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي و چې د روان میاشتې په پای کې به د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغواړي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې باید بیرته پیل کړي. نوموړي ویلي و که چیرې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې نسي نو دا به امنیت ته ډېر زیات زیان ورسوي. دا چې پاکستان څومره کولای سي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه محمد یونس فکر وایي پاکستان کولای سي چې په افغانستان کې د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي، خو د نوموړي په وینا پاکستان خپل ستراتیژیک اهداف لري.
د طالبانو په تنظیمونه د تداوی ځایونه او پلانونه د ترور د وژنو دا ټول په پاکستان کې تنظیمیږي. په افغانستان کې پاکستان د خشونت په کمولو کې رول لري. دا کوي چې کدی وواړي خودی د طالبانو څخه د خپل تاکتیکی اهداف د لپاره په افغانستان کې استفاده کوي.
د پاکستان حکومتي رادیو ویلي چې عمران خان د سپتمبر پر 13 ناوخته ولسمشر غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې په دا وروستیو کې په کابل کې سوي ترهګر بریدونه وغندل او په دغو کې د بیګنا افغانانو پر وژنې تسلیت وړاندې کړ. نوموړي له ولسمشر غنی سره پر افغان سوله هم خبرې وکړې. دا چې پاکستان په افغان سوله راوستو کې څه رول لوبولای شي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان مخکې ویلي و چې دوی ځکه د طالبانو پر ضد جګړه نه کوي چې بیا نفوذ ور باندې لمنځه ځي، خو اوس باید خپل نفوذ وکاروي.
پاکستان له پکار د خپل اثر او رسوخ استعمال کړي د لپاره چې افغان حکومت او افغان مخالفین چې د حکومت دی طالبان یا بل نور ډلې یا حکومت فکیل و خبر یا کړي چې دا ضروری خبره ده. دا پاکستان ماضی کې خپله دا کلیم کوله دا هغه چې موږ دا کولی شو نو پکار ده چې بیا دې کې خپل رول ادا کړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه د خبرو اترو نه پړاوونه وسول او دواړه لوري به غیر اعلانیه هوکړې ته رسیدلی و، خو په کابل کې د بریدونو دوام او هلته د امریکایي سرتیري له وژلو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر پر اتمه له طالبانو سره د خبرو درولو اعلان وکړ.
د احمد شاه زمي رپورت موریده. اوریدونکو، پرون هم د افغانستان سفارت په پاکستان کې په اسلام آباد کې د افغان زده کوونکو محصلینو او کډوالو لپاره د خپلواکۍ سلمي کلیزې پر مناسبت یو د موسیقي پروګرام ور جوړ کړو. تر دې یو ورځ مخکې په سفارت کې پروګرام چې ورته سیاستوالان او خبريالان وربلل شوي وو، پرونی غونډې ته هم ګڼ ځوانان ورغلي ول. له غونډه کې ګډون وکړ او د جاوید امیرخیل سندرې واورېدې. احمد الله هم ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې.
د ستمبر په 19مه په اسلام آباد کې را جوړ کړل شوی دی پروګرام کې د پاکستان په مختلفو پونتونونو کې میشت افغان زده کوونکو او د ملک د مختلفو ځایونو راغلو افغان کډوالو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. د پروګرام مشر میلما په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشل وو. نوموړي په خپل وینا کې وویل د ملک خر راتلونکي د افغان ځوانانو په لاس کې دی، نو ذمہواری جوړیږي چې د ملک پرمختګ لپاره د کار وکړي او په دې هم یقین لري چې پرمنه او باثباته افغانستان نه صرف د دې منطقې بلکې ټولې نړۍ لپاره ډیر مهم دی. په پروګرام کې د افغانستان نه راغلی سندرغاړي جاوید امیرخیل نه علاوه ځنې نورو هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه چې زده کوونکو او کډوالو ورته اترونه وکړل. اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی فرمان ساحل وای خپل درسونو لوجې ونکړې شو چې استقلال ورځ جشن په افغانستان کې ولمانځي، نو د سفارت دا یو خه کوشش دی چې په پاکستان کې میشتو زده کوونکو او کډوالو لپاره د دې پروګرام تابعیا وکړه.
دا پروګرامونه ډیر زیات ضروری دي، ولې چې دا خلک دلته کډوال پاتې شوی دي او ماسلین دي په لری لری صوبو کې پراته دي، نو هغه چې دلته دعوت کیږي ډیر په مینا محبت دلته راځي. دلته ډیرې داسې خلک هم شته چې هغه خپل وطن ته لکه افغانستان ته نزي، نو دغه په خاطر دا پروگرام دلته جوړیږي او دوی راځي یو بل سره ګوري، نو ډیر په مینا محبت په اخلاص باندې دلته یو بل سره ملاویږي.
د پروگرام اناونسر او زده کوونکی خالد امیری وای دا قسمه غونډو د لارې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې دلته پیدا شوی دي خپل دود دستور فرهنګ او هیواد تاریخ نه په خشان خبرې دی شي.
دا ول ځل نه چې افغان سفارت په اسلام آباد کې دا رنګ دستوري کوي، بلکې هر کال د افغانستان د خپلواکۍ جشن منځل کیږي او هدف صرف دا نه وي چې افغانان سره راغون شي، بلکې د دغه دستور غونډو هدف دا وي چې د خیبر پختون
هم افغان سفارت د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره ولمانځله چې پکې د پاکستان وفاقي وزیرانو د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو د یو شمیر ملکونو سفیرانو د مدني ټولنو فعالانو لیکوالانو او خبریالانو ګډون کړی وو.